د دې سات لاند خبرونه واوري.
د څو هیوادونو شیزینه مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک ولسمشر زوزانا چاپوتوا تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو پیغام کې ویلي چې افغان جنې باید هېرې نه سي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحاقزی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو ویاند په نیویارک وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د ښاغلي اسحاقزی نوم لیکل شوی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره له څه باندې 1,000,000 اړو کسانو سره د دوی لخوا مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوي 3,500 امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلی او د څلورو ملکانو په ګډون یې وطنه چپین کړي دي. پېښه نن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو 14 توکو د 14 لقبله سوي ده. د طالبانو پر ضد مقاومت د جبهې مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي چې طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
حقیقت دا ده چې مبارزه ډیره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د ساقي خانې داسې ډېرې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بلا خرڅېدل او د دانۍ حکومت په راتګ سره دا ساقیانې بند کړل.
دا چې ولې ډېری معتادین په خپله خوښه نشه نه پرېږدي، په دې اړه مې له ارواپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې ده.
هغه که په خپل زړه نه وي، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په سره دوی سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه ورځي.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله مې ښځه راڅخه جلا سوه.
هم مې کور والله له لاسه ورکړه، هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مې وو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلې په نوم د یوې غالۍ اوبدون کې میرمنې یو کلن ماشوم ولې زاړي.
وو خزې دې ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولې نغلې کوي؟
ته نه ګوري وسړیا چې لږې کې مینه د ښکته کړې او دوه ساعته کېږي چې په غې کې ګرځاو.
څه تکه ور باندې پریوتی؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو 20 کالو کې چې څومره پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره لګول سوي، په نتیجه کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په دې راپور کې راغلي په تیرو 20 کالو کې یو خدا چې دولت د افغانستان پر ټولو سیمو واک نه درلود او له بلې خوا ناامني د دې لامل سوه چې د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام مثبت نتیجه ونه لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په تیرو 20 کالو کې د دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق کال په کال پسې ډیر سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته په خپل تازه راپور کې په تیرو 100 کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ستونزې ارزولي دي. د سیګار څېړنې ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان دولت لږ تر لږه په تیرو دولس کلونو کې ونسوای کولی چې د نشي موادو د کښت تولید او قاچاقو مخه ونیسي او د دې مبارزې لپاره ځانګړې سوي پیسې تر ډېره حده شخصي جیبونو په تېره بیا زورواکانو لاسته لوېدلې دي. سیګار ناامني او نشي مواد دوه هغه عمده عوامل یادوي چې یو د بل مرستندوی و او په افغانستان کې د جنګي ډلو د پیاوړي کېدو سبب سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په تېرو شلو کالو کې د نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي ناکامه وه. ښاغلی ظفر زیاتوي چې د دولتي او بهرنیو ادارو ترمنځ همغږي هم نه وه.
چیرته به چې نامني وو هلته به مواد مخدر هم کرل کېده، قاچاق به هم په اسانۍ سره وو، او تروریستي ګروپونو یا مافیایي ګروپونو به د یو بل سره همکاري کوله. دې کې هېڅ شک نشته چې د یو بل مومد وو. حقیقت دا ده چې مبارزه ډېره دقیقه واقع نه ده شوې، نه افغانانو کړې ده او نه خارجیانو. قانون او ستراتیژي د یو بل سره په خلاف وو. په قانون کې واضح ویل شوي وو چې د تریاکو د حد نه زیات کرل جرم دی. بیا په ستراتیژي کې دا ویلي وو چې هغه ځای کې به موږ تریاک اړوو کوم ځای کې چې معیشتي بدیل ورته په کار دی. معیشتي بدیل به په عمل کې صحیح نه وو. یو بازی شوې ده، په دې شلو کلونو کې خو صحیح مبارزه هیڅ کله نه ده شوې.
سیګار په افغانستان کې لاسته راغلو تجربو ته په کتو سره امریکایي ادارو ته وړاندیز کوي چې تر دې وروسته دې په امن او دولت تر واک لاندې سیمو کې له نشي موادو سره مبارزې ته پام واړوي، ځکه چې په تېرو شلو کالو کې ناامنۍ او د دولت محدود حاکمیت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر ضایع کړي دي. دا چې په افغانستان کې د جګړې اړخونو د نشي موادو له کاروبار څخه څومره پیسې ترلاسه کولې او له نشي موادو سره د مبارزې په اړه د طالبانو راتلونکي پروګرام څه دی، موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مقاماتو نظر هم وپوښتو، خو تر پرله پسې هڅو سراسره بیا هم بریالي نه شولو. د ولسي جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې طالبان له نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالو ته خپل شرطونه لري.
طالبان ځین شرطونه لري پر نړیوالو باندې، کاغه ورسره ومنل سي شا چې دا کچه ډیره جدي وسی او د بزګرو د پاره سره جلبېدل مهم دي. بزګر د افغانستان ولس په ډیر سخت حالات قرار لري او په ډیر غریبۍ او فقر او بیچارهګۍ کې قرار لري، نو په دې اکلا د افغانستان د بزګرو سره کومک او انکاري لازمه ده چې باید نړیوال او بالخصوص امریکا وکړي.
د سیګار اداره له 2009 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې هر کال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پرمختیايي پروګرامونو نتایج ارزوي او د دې ارزونو راپور خپروي. د دې ادارې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د بدیل معیشت په ګډون د نشي موادو سره د مبارزې پروګرام د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق نه دی کم کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د دولت د محدود حاکمیت له امله له نشي موادو سره مبارزه ناکامه وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره د ایډز له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه به د ډاکټر سمرالدین ځاځي خبرې واورو.
مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا یو سروې دغه اجرا شو چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشه یي توکي د پچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پچکاري او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي او بل لارې چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي او بل دا چې د مور نه ماشوم ته.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې د طالبانو مقامات وایي چې تر اوسه د روزګان په ګڼو سیمو کې تصفیهوي عملیات کړي او د نشه یي موادو یو شمیر پلورونکي یا ساقیان یې نیولي دي. د روزګان اوسیدونکي د نشه یي موادو د پلورونکو نیول ښه کار بولي او زیاتوي چې باید د دې کار ترڅنګ د کوکنارو کښت او نشئی موادو د تولید مخنیوي ته هم پام وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په اروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیاتیې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اروزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل سوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي چې پر مهال یې تر یولسو زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه متاجن او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، دا پوډر پروشان پوډر خرڅوي، روین خرڅوي، تاریخ خرڅوي، چې موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات سوي دي، هغه نیولي دي، مابس ته مچولي دي. او په دوم پړاو کې هغه پلان موږ لرو چې عام متاجن نه مونیسو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د محتاجینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی چې تر دا مهاله یې ګڼ شمېر محتاجین نیولي او محبسونو ته یې اچولي دي. په اروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د محتاجینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د محتاجینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته. طالبان مجبور دي یاد محتاجین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او محتاجینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روحالله ازادي راډیو ته وویل
ساکی خانه داسې ډېرې زیاتې وې، یعنې پر سړکونه بله خرڅېدل، او د دانۍ حکومت په راتګ سره دا ساکیان یې بند کړل. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مچګاټان یې غلا کول، هر څه یې غلا کول، او اوس د دې نظام په راتګ سره یې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجان کړي ساکیان.
خود ترینکوټ یو شمیر انور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
وسم ستاسو اسکه ډېر کسان چې وسم خرڅي خو پټې خرڅي داسې په عامه نه خرڅي لکه څنګه چې پخوا خرڅېدل. دا غوښتنه ده چې اول دې هغه روش کسان ونیسي، یا هغه دپاره کوم نقطون یا کوم مابس ته دې دغه کې چې څو دې اروین پرېږي. دغه مو غوښتنه ده چې دی دغه ساکیان اول بند کړي، که چېرې ساکیان بند سي نو کلا اروین بم نه خرڅي او زموږ ته ځوانان به جینه وژغورل سي. د دې عمل څخه
توره سیمه د اروزګان ولایت د مقام او امنی قمندانۍ څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده، او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي، او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د اروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخه نه وي نیولې، تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د محتاجینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې اروزګان یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي، او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په اروزګان ولایت کې د نشئی موادو د پلورونکو پر ضد عملیات پیل کړي دي.
د نشئی موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په خپل خوخه د نشو پرې خودل له موتاد سره په درملنه کې ډیر مرسته کوي، او د بیا اعتیاد مخه نیسي. دا چې څنګه کولای شو یو موتاد په خپل خوخه د نشې پرې خودل ته وهڅو، خپل موتاد څه وکړي چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي او د یو موتاد په راضي کولو کې د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مې له ارواپو وفاق الله صافي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ولې ډیری معتادین په خپله خوښه نشه نه پرېږدي.
دا نشه داسې یو عمل دی چې د انسان په وجود او د انسان په دماغ باندې زیات تاثیر کوي. د ده پرېښوستل دیو ته ډېر زیات مشکل دی. په دغه حالات باندې ډېر خوشحاله یې، په ځکه چې آرام یې په دې حالاتو کې. کله چې دیو نشه پرېږدي، دیو هغه دردونه مشکلات ټول په دیو باندې راځي. او دا هم کېدلی شي لکه مافیایي ډلې راکم خلک چې مواد خرڅوي، دغه ساقیان چې دي، دغه هم د دې کوشش کوي دوی ته دغه ذهنیت بد ذهنیت ورکړي چې دیو عمل ته راشي او د دیو د کاروبار چې مخکې ځي دا پاتې رانشي. په دغه حالات کې دیو هېڅ خپل تصمیم نیونه نشي کولی.
څنګه کولای شو چې یو معتاد په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته وهڅوو؟
دې کې خو ووایم د ډېرو خلکو رول دی، دې کې فامیل دی، دې کې د جومات ملا دی چې دیو خلکو ته هوا پوهاوی ورکړ شي چې دا معاشه خراب د انسان ژوند تباه کوي، انسان د جامع نه خراب لرې کوي، دغه انسان د فامیل نه لرې کوي، دغه انسان ته ځاني تاوانونه رسوي، دغه انسان ته مالي تاوانونه رسوي. نو که چېرته آګاهي هم عمومي ورکړ شي، په دې سره موږ کولی شو مریض هم دې ته آماده شي چې خپل ځان تداوي کړي.
دا د آمادګۍ پر مراحلو یې کې لږ راته خبرې وکړې چې دغه آماده کېدل یې څومره مراحل لري؟
دغه خو مرحلې دي که نه، چې مخکې د فکر نه دی، مخکې د فکر نه هغه مرحله ده د معتاد دپاره چې دا د هېڅ احتیاط د تداوی نه نه دی خبر چې آیا دا احتیاط یو مشکل دی، آیا دا مو احتیاط یو مرض دی، آیا تو احتیاط تداوی لري. بیا وروسته دی ته آګاهي همه کې ورکړل شي، لږ شانې پوهاوی ورکړل شي، دا بیا د فکر حالات ته راځي. فکر حالات هغه حالات دی چې دغه معتاد په دې کې فکر کوي چې زه څنګه وکم، زه ځان جوړ کړم، څوک راشي چې ما بوزي او ما جوړ کړي. بل مرحله ده چې دا د دیو د عمل یا د تیاری حالات دي. تیاری حالات هغه حالات دی چې دا شخص راځي شپخانه ته، دغه شپخانه کې خپل ځان تداوی لپاره آماده کوي او راځي دغه ته. په دغه کې زمونږ ډاکټر، زمونږ کارمند اجتماعي، زمونږ مشاور، زمونږ روانشناس په دغه حالات کې دغه سره خبرې کوي، دوی ته انګېزه ورکوي. د انګېزې نه وروسته دا خپل ځان د عمل حالات ته بیایي، چې عمل مطلب دا چې داخل ټریټمنټ یا تداوی ته راځي.
په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ګټې څه دي؟
ګوره، که چېرته موږ یو مریض په زوره شپخانې ته راولو، بستر یې کړو، هغه که په خپل زړه نه وي، هغې سره موږ هر څومره کار وکړو، هر څومره په ورسره هغه دیني جلسات ونیسو، انفرادي ګروپي جلساتو کې دې سره اشتراک وکړو، دې سره هر رواني یا د ارواپوهنو په دارواپوهانو په واسطه باندې کار وکړو، د باندې کوم تاثیر نه غورځي. که چېرته دغه مریض په خپله تبه راشي، ځکه د خپل زړه د دغه عمل نه تړی شوی، کله چې د خپل زړه باندې خوشی کې، نو دوباره د دې راتګ مواد مخدر ته نه کېږي.
دا په خپله خوښه د نشې پرېښودل له درملنې سره څومره مرسته کولی شي؟
په دغه ډیټاکس پیشنټ په مرحله کې کم دردونه په دې ورځي هغه وینډراو سره چې ورته کوم حالات چې دی دغه مورفین او وجود نه کوم مواد زهري مواد د دې د وجود نه وځي، هغه دردونه په بار د فاره دوا هغه د فاره کوم تجهیزات چې دي، کوم مواد چې موږ دیو ته ورکو، د واګان موږ دیو ته ورکو، دا غیر د فاره دا دې د کې دا غیر نه وروسته دیو ته کوم درسونه چې ورکو چې دیو ته فاره پیدا مندي دې ته خو وګ نیول شي، نه خو زه به ته دیو ته مدای ځکه چې دیو چې خپل زړه راغلی، نو دیو د هر څه په ځان باندې چې موږ دا درسونه ته وګلو، دا هر څه ته موږ باندې جامه ورکو.
د معتاد پر راضي کولو کې د کورنۍ د غړو رول څومره مهم دی؟
که چېرته کورنۍ وغواړي یو شخص معتاد شخص تداوی کی یا تداوی ته آماده کی، نو ډېر رول لري، ځکه دغه مریض چې کله د کور نه راوځي د فامیل حمایت سره نه وي، هغه آزاد دی، هغه هر څه کولی شي، مواد مخدر ته لاسرسی درلودلی شي، چې علاج خپل عمل وکړي، ځکه دیو چې عمل کوي هیڅوک دیو ته اهمیت نه ورکوي. که چېرته دا عمل تر کی او روغ صحتمند شي، دې ته هم فامیل ځای ورکوي، د کورنۍ د خوانه ورته هر قسم حمایت کیږي، مالی دی او ځاني دی، کار نه وله.
طبي کارکونکي او ارواپوهان باید له کومو میتودونو څخه کار واخلي چې یو معتاد د نشې پرېښودلو ته وهڅوي؟
ارواپوهان چې دي، هغه ته آګاهي هم ورکوي، یا د مثبت اغیزه ورته ورکوي، د هغې د مهارت زندگی چې ورته وایي، د ژوند مهارت دې باره کې سره خبرې کوي، کورنۍ سره درویا یا په جامع کې درویا، په ملګرو سره ویا، د هغې سره په چال سلام باندې خبرې وشي.
خپل معتاد څه وکړي چې ځان ته قناعت ورکړي چې نشه پرېږدي؟
خپل متاد باید خپل ځان او خپل هغه د تیر وخت کومې سختۍ یا کوم مشکلات چې دیو ګاللي دي، کوم فامیل چې دیو د لاسه ورکړی دی، کوم محبت او کومه دوستان نږدې دوستان چې دیو د لاسه ورکړي دي، هغه چې په جامعت کې ورته بد کتل کېدل، هغه چې چا پې باور نه کوو، هغه چا چې د سره د دیو سره د خپلوۍ هغه د دیوالۍ د دوستۍ لاسه ورکو، هغه ټول د دیو خپل ذهن ته راولي او مثبت کارونو ته لاره کوي او منفي کارونه د منځه یوسي. نو د هغې وروسته کولی شي دوی خپل مال او مواد مخدر ته د نه یاد نه کولو جواب وایي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي په خپله خوښه د نشې پرېښودل بریالۍ درملنه ده.
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت یو درس کلن نعمت الله وایي چې په ایران کې په نشو اخته سو. د نشو له امله یې کور ړنګ سو او هر څه یې له لاسه ووتل. دا چې نعمت الله ولې او څنګه په نشو اخته سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
تر نشې د مخه زه ایران ته لاړم. ایران ته چې لاړم هلته ما 18 ساعته په کورا کې کار کوو. زه یو د کار سړی وم، ما نه ډوډۍ خور درلودل. کار مې ډېر کوو، وجود مې درد کوو، توانایي د کار د 18 ساعته ما نه درلوده په کورا کې. زه مجبور شوم مواد مخدر باندې اختصم کرار کرار. هغه 18 ساعته کار ما 12 کاله وکړو په ایران کې. بیا ما یو ترک وکړه، بیرته سالم افغانستان ته راغلم. دغه عمل چې د بستر کې اخته سو، درد مې درلوده. یو بل نفر و پښې قطوې، هغه ما ته ویل ته ونیسه یو دوه دوده ووکړه تا دا تسکین سي. ما چې یو دوه دوده دغه مواد مقدره غسل وویل، بیرته زه اخته سو. بعد له غزه له کاره ولوېدم، زه زندان شولم. دا د یو داسې عمل ده که نشه مې د کار نه وي، که خماره مې د کار نه وي. اول دله کور لري کی، دوه مې د اجتماع لري کی. خلاصه دغسې یو سړی دی چې جوړي چې یو کوینشي نشکې جوړوي. یاره که درته وایم، ډېر ځېدلی یم، ځم 15 دولتونه. د ژوند تر ټولو بده خاطره مې دغه ده چې هم کور والا له لاسه ورکړه، هم یو موټر درلود په کمپاین کې هغه مېلوه. دغه هر څه ژوند را ګډوډ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د نعمت الله په نوم له یو معتاد څخه د نشو له امله ښځه جلا سوې ده.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله یوه غالۍ اوبدونکې مور ده چې یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي نو ماشوم یې پرله پسې زاړي. که څه هم ماشوم په ظاهره روغ دی، خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې دا ماشوم ولې زاړي او د دې زړه تر شا کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولی نغلی کوي؟
تی نگوری و سڑیا چی لغی که منه دخ کتا کرای او دو سا دکیگی چی پغی که گرزاو
چه تا که ورباندی پریواتی؟
نپیگم نکلا چی ولسوالی ترا کدشی ویو پر لپسی جاڑی بیخی خلا نده بنده کری
وگی بوی لکشی دی وارکا
شیری خور کام خونه روی بیخی خونه مرتنه وروری
توی او گورا پا نس خوبی در نوی
نس دست پوز داله که وری خم نپیگم چوالی یادم دست شو
تو سپرکه او خواگه و لنی وار که گنده ور سر خشی
دامی تو هم زلده چه کپا وار کام نیست نه ور سر خکیگی
تو با خوبی نوی
تو بایلو کمشوا گله ی گنده یخ بخته
سار بای داکتر تا بوزو من یه دره ماشپه دا چه جاری لیوانه اکرو
خدای خبر چه داشپه با چه وقت سباکی گی زیم سم لیوانه اکرم داکتر سیب اجازه دا
رازا خوره با داگه چوکه کنه سو دی بکره ماینات مکمل سو
هو ڈاکٹر صاحب داده ایوی گوره
خا خا تراکت خا خا دام سان دا هم نرمال سی بکلمو میکروب هم نلری والا عجیبه دا خوره کور مو چیرته دای
ڈاکٹر صاحب دری ورزی مخی مو کده ولی سوالی ترا وڑی دا مخی مو کور پا کلی که وو
خا خا حال دا مالک جرل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالۍ اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې څنګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته را کډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زړه څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدای شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چا ته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي غمې را وخوري او زوی مې له دې بلا خلاص کړه دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج کېږي مونږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که خدایه څه وکړم
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان